سلامونه ورځ مو په خیر. په افغانستان کې وخت د ماسپښین 2 بجې شوې. تاسو زموږه کړه د ازادي رادیو نه اوري. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخ دي. د غیدارې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې تر 8,500,000 زیات ماشومان په شدیدن خوارځواکۍ اخته دي. د دې ادارې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر ټیډروس اتهانوم کبریوسس پیغام هم شریک کړی چې پکې ویل شوی چې د افغانستان یو پر ریاما برخه وګړي په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د خوړو لاړخه ناامنه سیمې دي. کته هم په دغه پیغام کې ویل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان له اړو کسانو سره مرسته کوي، خو له بلې خوا ویل شوی چې دا بسنه نه کوي. په یاد پیغام کې د نړیوال ټولنې پر بیړنۍ روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار شوی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې په هوایي بریدونو کې نن سهار 14 تنه ټپیان شوې دي. د ازادي رادیو د خبر لمخې دا کسان روس ته له هغه ټپیان شول چې روسی ځواکونو د اوکراین په شمال ختیځ سومي سیمه کې د کونوتاپ خارګوټی په نښه کړ. ارتیمس مینخن د کونوتاپ خاروال پر خپل ټلګرام کې لیکلي چې د پیښه کې لږ تر لږه یو کس په کوما حالت کې دی. هغه زیاته کړه چې دغو بریدونو په پایله کې د کونوتاپ په ځینو برخو کې برېښنا پرې شوې او د په واینا د انرژي سیستم ته د پام وړ زیان هم رسیدلې دی. اسرائیلی پوځیانو د غزې په مرکزی برخه کې د هغه خوانزي بمبار کړی چې له جګړې بیزای شوی فلسطینیانو پناه پکې اخیسته و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ژغورونکو په حواله لیکلي چې د پرون ورځې په دغه هوایي برید کې 13 تنه وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ بیا ویلي دوی دغلته د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د کنټرول یو مرکز پنخه کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د نصیریت په نوم دغه خوانزي باندې د برید لکبله د دوی شپه کارکونکو وژل شوې دي. دوی ویلي دا په یو پیخه کې د دوی د وژل شویو کارکونکو تر ټولو لوی شمیر دی. تر دې برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي هغه څه چې غزه کې روان دي د نه منلو وړ دي. شمالی کوریا نن پنجشنبه د لاند واټن وشتون کې څو بالستیک توغندي د سمندر خواته توغولې دي. د اقدام څو ورځې وروسته تر هغه کې چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون وویل له خپل مخالفینو سره د جګړې په خاطر اټومي قوت په بشپړ ډول چمتو کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د جنوبی کوریا د پاوس په حواله ویلي چې دغه بالستیک توغندي د کوریا ټاپوز می او جاپان ترمنځ په سمندر کې لګیدلې دي. د جاپان صدر اعظم فومیو کشی د خپل چارو کو تلارخونه کړي چې په سمندر کې د بیړۍ او الوتکو خوندیتوب یقیني کړي، خو سملاستي د توغندي یو لکبله د کوم زیان راپور نه دی ورکړل شوی. دغه توغندي د شمالي کوریا له پلازمینې توغول شوی او تر سمندر پورې 350 کیلومتر واټن وهلی دی. او یو سپورتي خبر، د افغانستان کرکټ بول د سویلي افریقا پر وړاندې د درې ورځې او سیالۍ او لوبلړ ته 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر پر 12 نیټه کرکټ بول په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي دا ځلې لوبډله ته د پخوانیو لوبغاړو تر څنګ نوي ځلیدونکي لوبغاړي هم غوره کړي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمتی مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګورباز او اکرام علی خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاس حسن، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، گلبدین نائب، راشد خان، ننګیال خروټی، علی محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوید زدران او فرید احمد ملک هم شامل دي. ټاکل شوی ده دغه لوبلړۍ د روان سپتمبر میاشتې په 13 شلمه او 28 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره شي. کرکټ بورډ ویلي ابراهیم زدران او مجیب الرحمن د ټپونو لامل په دې لوبلړۍ کې لوبېدلای نشي. دا په داسې حال کې ده چې له نیوزیلند سره د یوازینۍ ټیسټ لوبې څلورمه ورځ هم بې پایلې اعلان شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه. د نن ورځې مایکروفون ستاسو خبرونه کې زه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته هرکلی کوم. نن څخه پوره درویش کال مخکې د 2020 کال د سپتمبر 11مه د امریکا متحده ایالاتونو د څو خونړیو حملو په صحنه بدل شوې و. نن په امریکا کې د 2020 کال د سپتمبر 11مه تروریستي بریدونو درویشتمه کلیزه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. په هغو مراسمو کې چې نن سهار په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیدلو دوه لړ پوړو ودانیو په ځای کې جوړه شوې و. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس او نورو چارواکو مشرانو او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ګډون کړی وو. د القاعده لخوا په دغه تروریستي برید کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. امریکا او برېټانیا په ګډه د 2020 کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان باندې بیرته برید وکړ او له دې سره افغانستان کې تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. خو د شل کال وروسته د امریکا متحده ایالات او نړیوال ائتلافي ځواکونه بیا له افغانستان ووتل او بالاخره جمهوریت ړنګ شو او طالبانو بیا افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه وتل چې ناورین بلل کیږي د افغانانو د تیرو شلو کلونو ټول ارزښتونه یې له منځه ویوړل. په دې هکله نن مایکروفون استاسو خبرونه څرخیږي چې د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه. په دې هکله به ستاسو نظریات هم راواخلو، ستاسو خاطرې به هم راواخلو او موږ سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه ښاغلی امیر ګران راسره دی. هغې نه به هم د دې ورځې په اړه معلومات راواخلو او پوښتنې به وکړو. که تاسو هم پوښتنې لرئ کولی شي موږ ته زنګ وخی، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 2 0 2 1 1 4 5 0 1. زمونګه بلش میرا ده 00 2 0 2 1 1 4 5 0 1. په دې شمیرو تاسو کولای شئ مونږ ته زنګ وکړي او مونږ سره اړیکه ونیسئ. فکر کوم ګران صاحب په خبرونه کې را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ته خره غلې.
ډېره مننه کوم فرشته جان، اجازه راکړئ تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او همدارنګه هغه څوک چې دغه رادیو اوري وغوته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړې.
مننه ګران صاحب، تاسو نه مننه چې په خبرونه کې مو مونږ ته وخت راکړل او دلته را سره وصل یاستې. ګران صاحب، د خبرونه په شروع کې کا اوریدونکو ته د سپتمبر د 11مه په اړه یو څه معلومات ورکړی. د سپتمبر په 11مه څه پیښه وشوه؟ د بشري او انساني اړخه تاسو دغه پیښه څنګه ارزوي؟
د سپتمبر 11مه چې په 2001 کال کې دغه حادثه په نیویارک کې رامنځته شوه، دغه واقعا په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې یو داسې پیښه وه چې امریکا په تاریخ کې لکه په جاپان کې یا د جاپان لخوا د پرل هاربر په بندر باندې هلته حمله شوي و. امریکایان دغه پیښه دغسې یوه تاریخي حادثه تلقي کوي. د سپتمبر 11 یا 9/11 چې ډیره مشهوره ده، په دغه حادثه کې تاسو ته معلومه ده چې 19 کسان چې هغه ټول عرب ول او د هغوی مثلا په دغه 19 نفرو کې 15 نفره یې په امریکن ایرلاینز او 15 نفره یې په یونایټیډ ایرلاینز او بیا 15 نفره هم په امریکن ایرلاینز او 4 نفره په یونایټیډ ایرلاینز، چې دا مختلف پروازونه ول او دا پروازونه په امریکا کې له پنسلوانیا څخه البته روان ول. بیا دغه پیلوټان یا چې مثلا یو یې محمد عطا مصری ولو او 15 نفره یې د عربستان تباول، 2 نفره یې د متحده عربي اماراتو او همداسې یو نفر یې لبناني ولو. دغه تیارو ته ورننوتي ول او دغه تیاری بیا وتښتولې. دوه تیاری هغه بیا په نیویارک لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، هلته د نړیوال تجارتي مرکز چې هغه دوه جګ برجونه ول اللي هو سره تیاری وجنګولي البته په یو داسې مختلفه زماني فاصله کې دا تیاری سره وجنګولي د دغه د تلفاتو په حق لباندې داسې ما چې راپورونه لوستي دي مثلا د رویټرز اخبار راپور ورکړی و چې دغه تلفات 2000 نسوه واو یا چې تاسو هم ته اشاره وکړه چې نږدې 3000 نفر تلف شوي دي او دغه ټول عادي شاریان ول یا او همدارنګه 5000 د دغو حوادثو په نتیجه کې زخمیان شوي ول. دغه دوه تیاری په نیویارک کې دغه تجارتي نړیوال مرکز سره تصادم یې ورکړ یا انتحاري حملې وې تروریستي حملې او یوه تیاره یې په پنټاګون کې هغلته هم منفجر کړې وله. بله تیاره هم غوښتل یې چې هغه باید هغو ته ولاړه شي واشنگتن ډي سي ته ولاړه شي او هلته د امریکا د کانګریس یا ودانۍ سره هغې ته ټکر ورکړي ولې هغه بیا د لارې په اوږدو کې راوپرځول شوه او هغه ته یې سقوط وکړ. د دغې حادثې په هکله باندې ډېر کتابونه نوشتل شوي دي دغسې میډیا ډله ایزو رسنیو او همدغسې د خواله یا سوشل رسنیو په دغه باندې ډېرې تبصرې کړي دي.
مننه ګران صاحب، مننه له معلوماتو نه چې موږ سره شریک کړل. ګران صاحب، تاسو د دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دې کې دغه نږدې 3000 کسان چې مړه شول دا ټول عادي کسان ول، عادي وګړي ول، نو دغه پیخه د بشری او انساني اړخه تاسو څنګه ارزوي؟ په دې کې دغه وجل شوی کسان ټول ملکی کسان ول، نه په کې سیاسي و، نه په کې داسې کسان ول چې دوی په فوزي چارو کې لاسرسی درلود، دا ټول ملکی او عادي خلک ول، نو دا یو بشری ناورین نه و؟
دا ډېر دقیقه ده، ځکه چې اول خدا د دقیقې حادثې په تړاو باندې مختلف نظرونه دي. مثلا دیتا باید ووایو چې ما یو وخت تورنتو سن اخبار لوستی و په هغه کې یو دغه اخبار لیکونکی اریک مارګولیس نومیږي، هغه یو مقاله نوشته کړې وه او لیکلي ول چې حقیقت د جګړې لومړنی قرباني ده. اوس دلته حقیقت نه دی معلوم چې دا حادثه ولې رامنځته شوه، خو دا څوک چې په کوم رسیوي دي یا مثلا وروسته لیغنه یو نفر چې هغه د فرانسې د مراکشی ولو هغه نیول شوی ولو او مخکې له دغې حادثې څخه نیول شوی و، هغه دغه اعتراف کړی ولو، هغه ویلي و چې په دغه حادثه باندې زه افتخار کوم او داسې هم ویلي و چې کیدای شي هره ورځ 9/11 په شان باندې وي او بیا وروسته لیغه دغه په اعدام باندې محکوم شو، خو بیا وکیلانو یې ادعا وکړه چې دا خپل روحي تمرکز نه لري او باید دا په ابد عمر باندې محکوم شي. دغه دغه اعترافات دي. بل دا دی چې د دې حادثې په هکله داسې ویل کېږي، مثلا د فرانسې یو لیکوال د هغه یو کتاب لیکلی دا په نوم د لوی درواغ، هغه هم دې ته اشاره کړې دی او له بلې خوا هغه وایي چې دا یوه ډرامه وله. بل دا دی چې دا حادثه خو رښتیا هم ډېر یو لوی ناورین ولو، هلته هم ډېر بېګناه خلک چې هلته په دغه دوو بلجونو کې چې هغه تجارتي نړیوال مرکز ولې په هغوی کې کار کولو یا په پنټاګون کې هغه څوک چې والله همدارنګه بیا دغه سینور په دغه تیارو کې چې کوم مسافر ول، دا خو څلور تیاری ولې په دغه څلورو تیارو کې تجارتي تیاری ولې او مسافر وونکي تیاری بلل کېدلې. په دغو کې دغه تلفات چې رامنځته شوي دا واقعا هم غیر انساني عمل ده، یو تروریستي پیښه وله. ولی متاسفانه چې دلته وروسته له دغې پیښې څخه بیا امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه.
ګران صاحب، دې موضوع ته به راسو، د معلوماتو نه مننه. دې موضوع ته به بیرته راوګرځو. په دې تلیفون په لیکه موږ سره اوس زمونږ کوم اوریدونکی دی، هغه به راواخلو، د هغې پوښتنه یا د هغې نظر به هم راواخلو، بیا به تاسو ته راوګرځو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځینم تماس نیولی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما نیمرا ولایت ته اړیکه نیولې ده، او ګران صاحب ته تاسو د محترم اړیدونکو دغون سلام وایم.
موضوع مونږ نن د سپتمبر پر 11 خبرې کوو. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د سپتمبر 11 د دغه پیښې په اړه که تاسو کومه خاطره لرئ په دې ورځ، تاسو چیرته وایي، کومه خاطره د دې ورځې لرئ، او یا هم که کومه پوښتنه د دې پیښې په اړه لرئ، ګران صاحب په خبرونه کې شته، هغه به ځواب درکړي.
یار، خاطره هغه امریکا کې چې دا پیښه وشله، کنه خاطره خو ولا خاطره ده چې امریکا کې شوې ده. مونږ همدلته افغانستان کې وو، هغې ورته زړې ورکوټې وو، دا پیښه چې وشله، او دې پیښه کې دا ګران صاحب خبرې وکړې، لکه چې کوم افغانان هم پکې شهید شوي وو. او بل میږسې پوره معلومات تیل لرم نو مال دې دغې نه.
مننه مننه. بس تاسو کولی شئ خبرونه واورئ، ګران صاحب هم تاسو ته معلومات درکړي، دې خبرونه کې د اوریدونکو نظریات هم شته. د ډېره مننه له تماس نه. مو مونږ سره یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، کوم ځینم تماس نیولی؟ زما غږ اورئ؟ سلامونه. فکر کوم زمونږ اوریدونکی تخنیکی ستونزه را مخته شوه او د غیاړیکه پرې شوه. بیرته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو به زمونږ غاوري، د دې پیښې په اړه ډیری افغانان معلومات نه لري. دا ښه چې دغه موضوع مونږ پلمه ونیول او په همدې موضوع مونږ وغږیږو په دې خبرونه کې، او دوی به معلومات هم ترلاسه کړي. ګران صاحب، راځو هغه وخت ته چې هلته په افغانستان کې په دې وخت کې په د 2020 کال په د سپتمبر په 11 د افغانستان په خاوره کې پخوانی طالبان یا پخوانی دوره وه د طالبانو، تاسو څنګه ارزوئ چې په دې پیښه کې د افغانستان پخوانی حکومت یا د طالبانو هغه پخوانی حکومت د غوی څومره لاس وو په دې پیښه کې؟
زما د معلوماتو له مخې، اول خو دغه کوم ځوان چې له ننګرهار څخه ټلیفون کړی و، او هغه داسې وویل چې ګویا افغانان هم پکې شهیدان شوي وو، دغه ما نه دي ویلي. او ضمناً په دغه حادثه کې سی 9/11 یادیږي، او په نیویارک کې رامنځته شوله، په دغه کې یو افغان هم نه و شهید شوی او نه تلفات ورته اوښتي دي. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې له 1996 تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د طالبانو همدغه واکمني، لکه چې اوس له 15 اگست 2021 کال څخه تر اوسه پورې مسلطه ده، او دغه واکمني هم په داخل کې غیر مشروع نظام ده یا ډیفیکټو واکمني ده، او هم د نړیوالو لخوا دغه په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوي. په هغه وخت کې هم طالبان مسلط ول، او په هغه کې په دې کې شک نشته چې د القاعده سازمان چې هغه یو تروریستي سازمان دی، تروریستي ډله دی، او اسامه بن لادن او الزواهری مشرکه ول، دغه هم ډیر په دغه سیمه کې ول، په افغانستان کې ول. او بیا وروسته لغنه دغه حادثه چې رامنځته شوه، یعنی په نیویارک کې همدغه د سپتمبر 11 پیښه وسوله، په دغه وخت کې بیا د امریکا دغه وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش چې نومیدو، هغه القاعده متهمه کړه، او دغه څوک چې 19 عرب ول، دغه څلور تیاری تښتولې ولې، او په نیویارک کې همداسې په پنټاګون کې یې حملې وکړلې، یا له دغه برجونو سره یې ټکر ورکړ، او تلفات یې د 3000 په شاوخوا کې رامنځته کړل. دغه اشاره یې وکوله چې په دغه کې د القاعدي سازمان ملوث دی، او اسامه بن لادن موږ ته باید وسپارل شي، او همدارنګه القاعده باید وټکول شي، ځکه دا یو ترهګره ډله ده. هغه وخت کې اسامه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ دی خوا وی خوا سفرونه درلودل، په داسې حال کې چې بیا وروسته دغه په 2001 کال کې په 1 اکتوبر باندې امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه چې دا حمله اوس د دوی میډیا یعنی د امریکا میډیا یا ماس میډیا چې ورته وایي دوی هم په دغه باندې اعتراف کوي چې ګویا دا حمله باید په افغانستان باندې نه وای شوی ځکه اسامه بن لادن افغانستان کې نه و.
ګران صاحب دې موضوع ته بیرته راګرځو په دې اړه مونږه پوښتنه لرو درنه یو اوریدونکو را سره د تلیفون په لیکه خبر واخلو بیا به تا ته راګرځو. سلامونه خپل نوم را ته وایي او د کوم ځای نه ماړی کني ولیدا
بل ولایت شمول زو ولسوالۍ چې باز محمد خبره کوم.
باز محمد صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ل قدرمن میلمانه او یا کوم نظر لرئ او یا خاطره د دغه ورځ پاکله د سپتمبر په 11مه چیرته وای چې مو کول او دغه په دغه ورځ تاسو څه خاطرې تر لری کرا سره شریک کړئ.
مننه خیر ته خو یو ول تاسو بیا تاسو میلمانه سلام منې کیلو وای اصل سلام هغه څنګه خو موږ د لری په افغانستان کې وو دغه د سپتمبر ولسمې پېښه وشوه د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد خوندي پر خیلان ورته وخیلان د شهادت قبول شي چې موږ وسامه له موږ سره په افغانستان کښې خو موږ د لې په افغانستان کښې محکمیه ته دغه کوو شریر مکمل د لې ورسره کوو نو بیا دوی یو د بمبارونه شروع کړو د ړندې بمبارۍ شروع کړې توغندې را خوشې کړو نو دلته ډېر بې ګناه انسانان په شهادت ورسېدو نو خود وسامه چې وایي هغه هغه وایي په پاکستان کښې په پټ آباد کښې به شهادت ورسوئ نو په هغه ټیم کښې دا د بشر وکوت چېرې و چې د بشر نارې نن وایي نو اوس د سې میلما وویل چې دا ډېر بشري ناورین وایي نو دغه بشري ناورین باندې ستا افغانیان یې په قتل رسول بمبارۍ یې پکول په هغه ټیم کښې دا د مسلمانو افغانیان رستلی چې نه اروېدو وایي چې د درو زرو امریکایانو ناره اړ لیدل کېږي او دلته په لکاو انسانان یې په شهادت ورسول په لکاو یې ړانده کړو په لکاو یې ماجر کړو په لکاو یې در په دره کړو د دغو غم څله چا نه خوړ چې نن دا درو زرو نوم یادېږي او د لکاو افغانانو نوم نه یادېږي نو د میلمانه څه مې دا پوښتنه ده چې پر دغه باندې ته یې ولې دغه نه کوي راپور نه جوړوي نظر نه پر ورکوي چې افغانیان څونه شهیدان شو د افغانیان څونه در په دره شو او بیا خو د اسامه او په دغه کیسه کښې شهید شوی په پاکستان کښې پاکستان باندې اقدام نه کوئ نو دا خو یې کمزوری هېواد وبلئ.
موږ سره یو بل اورېدونکی یم د هغې نظر به هم را واخلو. سلامونه خپل نوم را ته وویل کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده.
وعلیکم السلام خورجانې سلام تاسو ته میلمه ته اورېدونکو ته نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب نه له تاسو سره په لومړي ځل خپرونه کښې راغلی یم.
ښه راغلاست زابلی صاحب تاسو د سپتمبر په 11مه که څه ویل لرئ په دې خپرونه کښې مایکروفون ستاسو په خدمت کښې دی مهرباني وکړئ. فکر کوم اړیکه قطع شوله خو خیر اورېدونکي به بیا هم را واخلو ورزو خپل قدرمن میلمه ته ګران صاحب ته. ګران صاحب مونږ مخکې هم دا خبره وکړله چې کله چې امریکایانو په افغانستان باندې په هغه وخت کښې د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په نوم حمله وکړله نو دغه درویشت کاله وړاندې د نړۍ قدرتونه دغه هېوادونه راټول شول او په افغانستان باندې حمله وکړه. د دې تر شا یا رښتیا خبره همدا وه چې دلته دوی غوښتل ترهګریزې ډلې راوڅېړي هغوی پیدا کړي او که څه نور نورې خبرې هم وې د پردې تر شا؟
زما نظر دا دی چې دغه باید له دوو زاویو څخه دا موضوع وڅېړل شي او هغه دا دی چې اول خو دا دی چې همدغه په نیویارک کښې چې کومه پېښه رامنځته شوه د دغه غړي چې دا 19 نفره یادېږي عرب ول او دا د القاعدې په سازمان پورې تړلي ول او بیا دغه پېښه هم یو غیر انساني پېښه وه هغلته چې څوک ووژل شول هغه هم عادي شاریان ول او داسې تراګره پېښه یا تروریستي پېښه باید رامنځته شوې نه وای دغه هم د غندنو وړ ده. او بل هغه څه چې په افغانستان کښې په دغه دوو لسیزو کښې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم بې ګناه انسانان او په جرګو باندې په ودونو باندې په نورو ځایو باندې بمباري وکولې یا بې ګناه خلک وژل شوي دي هغه هم د غندنې وړ دي او هغه موږ غندو او هغه هم د بشري حقونو څخه یو تجاوز ګڼل کېږي. دغه بله خبره دا ده چې په هغه وخت کښې په 2001 کال کښې اسامه بن لادن په داخله د افغانستان کې وو، امریکا هغه متهم وګڼل د القاعده سازمان، او له افغانستان څخه په هغه وخت کې چې مولا محمد عمر یې په راس کې وو، هغه په قندار کې وو، او دغه مولا عبدالسلام ضعیف هم په هغه خپل یو رساله کې لیکلی دی چې د ګوانتانامو د انځور په نامه یادیږي. دا اسامه بن لادن یې له دوی څخه وغوښت چې دا یو مجرم ګڼل شوی دی، دا موږ ته وسپاري. خو هغلته نو دغه د افغاني دود له مخې طالبانو هم اسامه بن لادن ورنه کړ دوی ته، او بیا وروسته لیغنه یې په افغانستان باندې په 1 د اکتوبر باندې حملې وکولې، چې دغه حمله هم متاسفانه دغه سی ویل کیږي چې د امریکا په دغه سیمه کې، چې دغه سیمه د جیوپولیټیک له نظره ډیره مهمه سیمه ده، او دغه منځنۍ آسیا چې په افغانستان او همدارنګه جنوبي آسیا، دا دوی لپاره د اهمیت وړ یا د جیوستراتیژیکي اهدافو یا د اقتصادي اهدافو لپاره د اهمیت وړ یو جغرافیه ده. په دغه کې ګوري یو سل کاله په مخکې یا څه باندې سل کاله په مخکې هم د انګلستان د جیوپولیټیک پلار یې بالو هالفورد میکندر هغه ویلي و چې د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه سیمې هغه سیمې دي چې دلته به د نړۍ هوایي او ځمکني وسلوال پوځونه سره مخامخ کیږي، او هر څوک چې په دغه سیمه باندې تسلط ولري هغه به په ټوله دنیا پاچاهي کوي یا حاکمیت بلري. دغه ډېره مله ځکه هم دغه دوه لسیزې چې جګړه وسوه، یا لغه نه مخکې تاسو ته معلومه ده جنګ جګړې ولې، دا د دې لپاره وي یا په 1940 کې چې هغه جګړه د افغانانو او د انګریزي ښکېلاګرو ترمنځ پیل شوه، او وروسته لغه نه د ګریډ کې لوبه شروع شوه. دغه د دې لپاره وه چې مثلا انګریزانو غوښتل چې مخ په شمال باندې د فارورډ پالیسي په چوکاټ کې راشي، او هغه آن تر پېښور پورې راورسېدل، او روسانو غوښتل تجارت وشي چې هغه په جنوب باندې راشي، او دغه مرکزي آسیا بخارا او سمرقند دغه سیمې ونیسي او تر خپل تسلط لاندې یا سیاسي نفوذ لاندې راولي. هغه ولو چې دلته ګریډ ګیم د دوی په منځ کې یا لویه لوبه شروع شوله، او بیا وروسته لغه افغانستان متاسفانه د خپلې سیمې هم له لاسه ورکړې چې هغه له امونه تر اباسینه پورې یا تر اټک پورې یا دیجي یا مرګله پورې، دا خو زموږ تاریخي سیمې دي او دا موږ له لاسه ورکړې دي، او افغانستان تر اوسه پورې دغه د ډیورنډ تعاملي کرښه هم په رسمیت باندې نه ده پیژندل.
ډیره مننه، ډیره مننه ګران صاحب.
فرشته جانې، چې دلته دغه یو بل زاویه یې دا ده چې امریکا یا ځینې نورو لویو قدرتونو هم په دغه سیمه کې اهداف درلودل، ولې دغه د القاعده موجودیت په داخل د افغانستان کې هم دغه موږ ته یو بلا وګرځېدله. د افغانستان موقعیت داسې دی، هغه په پښتو کې یو لنډۍ ده، وایي دا خپل شایست را پورې ووسو لکه قاتل په بدرګه ځان تېروم. اوسامه یې باید ورکړی وای، او بل دا دی چې امریکا هم چې په افغانستان حمله وکړه، زه فکر کوم دغه یو عادلانه جګړه نه وله، دا ځکه چې
ګران صاحب د جګړې په پایله به خبرې وکړو. دا چې په افغانستان باندې د دې جګړې ناوړې اغیزې څه وې، په دې به اکله به سره خبرې وکړو. هغه زابلای صاحب مخکې د واتساپ لیکه موږ سره تماس نیولی و، قطع شو، اوس بیرته فکر کوم موږ سره وصل دی، هغې ته به ورشو، د هغې سوال به راواخلو. زابلای صاحب، که زما غږ اوري، خپل پوښتنه یا خپل نظر راته ووایي، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم، بیا هم تاسو میلمه ته سلام. ډیر مننه کوم له میلمه نه. لنډه پوښتنه دا ده چې ټلیفون لیک کمی نظرونه کې، ګران صاحب آیا تاسو څه فکر کوئ د سپتمبر له 11 تر نن، یعنی 23 کاله مخکې، بیا تر 3 کاله مخکې پورې چې تر څو امریکایان له افغانستانه بهر وځي، تر هغه ورځې پورې دا شل کاله سیدلته پاتې شو، آیا افغانانو ډیر تلفات ولیدو، ځانی مالی تلفات که امریکایي؟ او بل خپل نظر هم داسې درکوم چې خوري هغه وخت زه فکر کوم تازه به دنیا ته راغلی، ډیر ولکای ماشوم ومه، نو کله چې څو کاله وروسته به بیا به مو دا بحث اورېده،
د دې ورځې اغه ترخی نه فکر څو وایم ترخی وایم خو جو وایم څنګه خاطرې وایم هغه ورځې بحث به مو اورېده نو په ټوله کې به د سنجیرو د مشرانو داسې تعریف کوله چې هغه ورځ بې حد زیات تلفات امریکی ولیدو خو تر څنګ افغان اولس هم زیات شمیر یعنی کوم ویني چې تقریبا شل درويستاله تقریبا سندونه د وینو وبهیدو په افغانستان کې د همهغې ورځې نراپدی خو هغه ورځې یو وجه وګرځېده چې دومره زیاتې وینې توسوي او دومره زیات افغانان په لوړه شمېره ځوانان هم له لاسه ورکړو. زه فکر کوم د هغې ورځې هغه څه وو چې موږ ورسره مخامخ شو له عکس العمل سره.
ډېره مننه زابلای صاحب. زموږ ګران میرمن ګران صاحب اتمن ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي، خو د هغې نه مخکې د مونږ اوریدونکو مونږ ته پیغامونه راستولي دي، د هغوی پیغامونه به واورو بیا به ګران صاحب ته ورشو. زمونږ یو اوریدونکی د پاکستان له بلوچستان نه مونږ ته پیغام راوستولی دی.
السلام علیکم، مویب لا خبره کوم له بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقعه پیښه شوه، دې د امریکې دپاره په خپله ډېر بد عوامل پیدا کړل. تقریبا 40 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر تاوانونه چې دغه ورکړل او د خپل بې عقلۍ په نتیجه کې ځان تر دا ځایه راورسوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړه چې ده هغه پر بل چا باندې اچي. والسلام په احترام.
یو دوه نور پیغامونه به هم واورو بیا به بیرته باستره وګرځو.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته، او ډیر خوښي چې داسې د ازادي راډیو کا تلویزیون داشنا تلویزیون دی کا ازادي راډیو دا ډیر وخت خبرونه کوي د افغانانو په غم باندې ددمن دي. د دسمبر پیخه خو به داسې یاد کو چې دا یو لوی ناخوالم وه، خو افغانستان دپاره ډېر غټه لاسته راوړنه پکې دا وه چې امریکا راله، دلته ناټو راله او د افغانستان د ډېرو هیوادونو سره متحد شو، ډېر چټک پرمختګ رامنځته شو تعلیمي نصاب کې که نظامي نصاب اړخ یې را وسنجو که نور اړخونه را وسنجو، افغانستان ډېر چټک پرمختګ وکړو په دې 40 کاله کې. بېلګې دا دي چې افغانستان کې نه داسې کوم وزارتونه نوي رامنځته شو، معرف بخش رامنځته شو، سړکونه باسازۍ کارونه پکې ښه پریمانه وشول، دا مانو چې فساد هم وشو خو بیا هم افغانستان ته یو څه خدمت او لاسته راوړنې وي. فساد دونه لامل نه وم، دا لامل نه و، دا ختمېدای شو، دا موږ پسې اړه درلوده. خو د 40 کاله بعد د لاسته راوړنو نه بعد افغانستان داسې یو سقوط سره مخامخ شو چې هغه 40 کاله لاسته راوړنې هم پکې د ماضی نه لاړې، افغانستان بیرته ډېر شاته لاړه. نو دا د امریکا داسې به ووي چې یا ناکامه پالیسي او یا یې په هر حال باندې کنه د هغوی پالیسي شاید ناکامه وه، یا د دې شاته هغوی نورې ګټې لټوي. دلته خلکو ډېره قرباني ورکړه، یوازې دا نه چې نظامیانو ورکړه، یوازې دا نه چې امریکایانو ورکړه، بلکې دلته ملکي خلکو هم د دغه نظام د جمهوریت نه د دفاع په خاطر ډېره قرباني ورکړله. د خیزشیانو په نامه راپاڅېدل، د پاڅونیانو په نامه راپاڅېدل، د دې وطن د دفاع نه خو هغو نه لازمه ساتنه ونه شوله، هغوی خرچ شول او هغه وینې چې 40 کاله دلته وبېدلې، دلته خلکو قرباني ورکړل دغه نظام د بقا دپاره، هغه هر څه چټکۍ سره په یو ورځ باندې ختم شول.
السلام علیکم ورحمت الله، زمان مرتضا د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. په دې ورځې باندې خو زه خپله د پاکستان د لاهور ښار نه د بلوچستان کوټې ته مو په ټرک گاڑی کې چې بیډ فورډ کمپنی د لندن پورې تړلې کمپنی ده، په ټرک گاڑی کې څوک ورته راکټ هم وي، دې کې مو لوډ یا بار اچولی وو او د شپې 12 بجې وې. د ورځې خو موږ خبر نه وو، موږ د لاهور په ښار کې په لوډینګ کې مصروف وو. د شپې 12 بجې وې چې د اوکالی په نامه یو منطقه ده د پاکستان د لاهور او د ملتان په منځ کې، زمونږ لاره چې هغه ملتان او بیا مظفرګړ په ډیری غازی خان باندې به موږ دغه لتلو کویټې ته. نو ودریدو اول ته من ڈرائیور بدلو نو زما ڈیوٹی پورا شو او بل ڈرائیور می ڈیوٹی ترا جی گو چه هغه هوټل کې چې ودریدو مونږ پکې چیس کړی تر څو به زه ډیوټي خپله ختمه کړم او بل ډرایور په ډیوټۍ ولګېږي. نو خلک سکرین تلویزیون ته ولاړو نو زه ورغلم مال څه مسله ده څه خبره ده. دا زما هم دغه پیدا شو هلته اکثره پنجابیانو خو هوټل د پښتنو او ویله په امریکا کې یو برید شوی دی د نیویارک په تجارتي مرکز باندې او دغه شان دی. دا ټی وی باندې هم دا حالات لیدل. نو بس یو لس دولس منټه کېناستو بعد دغه نه بیا مون خپل سفر ته دوام ورکړه. سبا ماښام چې بیا کوټې ته نارسیده یو سل یو نیم سل کیلومتره لار پاتې وه چې بیا په ټی وی باندې دغه شو. نو بس بیا خلکو ویل چې دا د امریکا په تجارتي مرکز برید شوی و ممکن دا برید القاعدې کړی و ممکن امریکا په افغانستان حمله وکړي. نو دغه یوه تړلې خاطره وه زمونږ چې اوس هم کله یولسم د سپتمبر راشي نو مونږ ته هغه اوکاړه سایوال ملتان روډ دا رایاد شي.
زمونږ اوریدونکي ول چې خپلې خاطرې د سپتمبر د یولسمې په تړاو سره شریکې کړې وې. اوس هم بیرته ورزو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو زمونږ د اوریدونکي زابلي صاحب په پوښتنه واورېده. اگر چې تاسو مخکې هم د دې پوښتنې ځواب خپل په معلوماتو کې دوی ته ورکړی خو بیا هم که په لنډو ټکو کې ورته څه ویل لرئ تاسو مهرباني وکړئ.
زما په نظر باندې چې زابلی صاحب چې دغه ته اشاره وکوله چې ګویا افغانانو ډېر تلفات ورکړل دا واقعیا هم د ډېرې اندېښنې وړ دي. او موږ په دغه باندې په هغه وخت کې د رسنیو له لارې د مقالو له لارې خپل غبرګون ښودلی دی. دا هم منو چې مثلا په نیویارک کې چې کومه حادثه رامنځته شوې ده یا د 9/11 حادثه هغه کوم هغه بې ګناه خلک چې وژل شوي په هغو باندې هم خفګان ښکاره کوو. ولې هغه څه چې په افغانستان کې نه تنها په همدغه دوو لسیزو کې بلکې په همدغه 15-40 کالو کې یا نیمه پیړۍ یې راونیسه چې په افغانستان کې داسې جګړې روانې دي چې دغو جګړو ته نیابتي جګړې یا د پراکسي وارس په نامه باندې جګړې یادېږي. په دغو جګړو کې افغانان تلف کېږي او افغانان متاسفانه هغسې ابزار دي چې همدغه د سیمې هیوادونه د سیمې استخباراتي شبکې یا نظامي پوځي قدرتونه او همدارنګه لوی نړیوال قدرتونه دغه اخلي. همدا اوس هم دغه لوبه روانه ده په بېرحمۍ سره. اول په دې تراسو چې دغه طالبان رامنځته شوي دي دغه هم دغه پروژه والا چې دی اونوکال دی پروژې لپاره یا دی اونوکال هغه دی لیکه یا نه لیکه چې هغه بل ترکمنستان څخه دغه شي دی افغانستان په د قندار خواته د کوټې خواته بیا ملتان ته بیا ډیلی ته برسېدله او دا نه لیکه د ګاز د انتقال او یا پټرولي مصنوعات دا ایدی لپاره ولا چې بیا له ناکامۍ سره مخامخ شو. طالب په پروژه هم د دې لپاره رامنځته و. بیا په دغه ډول سیزه کې هم تاسو ته معلومه ده چې د همدغو طالبانو چې وس واکمن دي دوی ولې په دغه افغانستان کې صحیح ده یو خو هغه د بېګنا خلکو تلفات یا شهادت ته چې خدای دې هغه شهادت قبول کړي چې هغه کپو جرګو کې را غونډول یا په ودونو کې یا په نورو ځایونو کې په بازارونو کې خو دغسې تلفات خو همدغه اوسني حاکمان چې په افغانستان باندې حاکمیت لري دغو هم رسولي دي. مثلا همدغه انتحاري حملې اول خو دغه د سراج الدین حقاني خبرې ما خپله اورېدلې دي. هغه وویلي چې وایي ما 15 همدغه ماشومان دغه می وای ته لاس تیر کړی دی او دغه استشهادت تک د انتحاري حملو لپاره می وای تربیه کړی و. یعنی دغه ته دوی هغه ورکوال دوی په جماعتونو کې په بازارونو کې په بغیر له دې چې مثلا نظامی مرکزونه یا نظامی پرسونل یا نورو ته تاوان ورسوي، دغه خو ډېر تلفات خلکو ته یا بېګنا خلکو ته، ښځینهو ته، ماشومانو ته،
ګران صاحب په همدې تړاو یوه پوښتنه هم دلته تاسو نه پوښتنه کوم په ډېرې بخښنې سره. دغه کله چې د امریکایي ځواکونو او نړیوالو قدرتونو په افغانستان باندې د القاعدې او ترهګریز ډلو په نوم دوی حمله کوله، په دې وخت کې د القاعدې شبکه په رښتیا هم د افغانستان د خاورې نه ګټه واخیستله، او که ګټه یې اخیستې د طالبانو واکمنانو دوی ولې ځانونه غلي نیولي وو او تر اوسه پورې دوی دغه پړنه منی په ځان باندې؟
بالکل ګوریا، دغه اسامه بن لادن چې ولو د خلک سودان څخه برهان الدین ربانی ولو هغه وایرا و جلال آباد، دغه خود میډیا لاري دا ویډیو کلیپونه موجود دي نشین سوي دي. بیا خو په کار دا ولا سی پاغه وخت کې وسیه او عرب دی خو د القادر مشور ده امریکای غواړي او هغه ملوث شو دی نیویارک په پیشه کې یا په همدغه 9/11 په حادثه کې. دغه به که وسپارلی وای خدا به افغانستان له دغه سي ناورین څخه یا له داسې حادثې څخه بچ وای. او بل دغه داسې دوی خو له دغه القاعدي سره ارتباطات درلودل. زه په خپل په پاکستان کې ډیپلوماټ وم په 1989 کې، دا مکمل جریانات ما خپل تعقیب کړی دي، لیکلي مې دي. دا اسامه بن لادن ولو عبدالله اوزام په نامه باندې یو فلسطینی ولو چې هغه بیا پېښور کې په قتل باندې ورساولو، همدغه د القاعده سازمان ولو له حزب اسلامي د ګلبدین سره له برهان الدین ربانی په مشرۍ باندې د جماعت اسلامي حزب سره ارتباطات درلودل، ټینګې اړیکې درلودلې، د پاکستان له ایجنسیو سره له پوځ سره ارتباطات درلودل. هماغه اوس همدغه اسامه بن لادن تاسو ته معلومه ده چې په توره بوره کې و، لیغه جنه راوتشتید، بیا په ایبټ آباد کې د کاکول نظامی اکاډمۍ ده چې دا ما خپل لیدلې ده، په دغه کې په محوطه کې ورته کور جوړ کړی و د وزیرستان هاوس په نامه باندې. او هغلته په 2011 کال کې په 2 مای باندې دي امریکا دی وسلوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ او ووژل شو. یعنی دغه هغه څوک دی چې مثلا په دغه سیمه کې امنیت ته خطر پېښوي، افغانانو ته خطر پېښوي. دغه افغانان خو د دوی لخوا د ابزارو په حیث باندې متاسفانه استعمال شوي دي، او دغه تلفات چې موږ ورکړي دي دغه دوی هم پکې ملوث دي. نو زما او بل دا دی چې دغه سیمه ما عرض وکړو چې د جیوپولیټیک او د جیوستراتیژیک او همداسې د اقتصادي اهدافو له نظره ډېره د اهمیت وړ دی. اوس همدغه چین په منځنۍ اسیا کې په میلیاردو ډالر سرمایه ګذاري کړې ده. همدا اوس د واخان په کوریدور باندې دلته جګړه روانه ده. دا مهم یو ستراتیژیک کوریدور دی، یو کنډو ده. دغه اوس پاکستان کې ما غوړز دي خیبر پښتونخوا دی گورنر فیصل کندی بولی، دغه انټرویو واورېده. هغه هم دغه سیدی فیض حمید په چیر باندې سیدی کابل کې سرینا هوټل کې هغه طالبان چې سره اختلاف درلود بیا یې سره جوړ کړه او کابینه یې ورته جوړه کړه، او بیا یې د چایو پیاله جګه کړله چې دا ټی از فانټاسټیک. دغه فیصل کندی هم داسې د چایو پیاله جګه کړه، وایي موږ له طالبانو سره اړیکې لرو، او بیا یې وویل چې موږ دغسې کوشش کوو چې د واخان له لارې د چترال له لارې داسې تاجکستان ته لاره وغځوو. دا مهم اهداف دي.
ګران صاحب مننه بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په اړه به دا چې د افغانستان لپاره په کوم قیمت تمام شو په دې اکله به بحث وکړو، خو اوس یو اورېدونکی راته په لیکه کې انتظار باسي، هغه به راواخلو او دغې پوښتنه او نظر به راواخلو. سلامونه، خپل ځان راته معرفي کوي، د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
کندهار ولایت سمي وجه ده. السلام علیکم ورحمت الله. پر استجان تا ته سلامونه وایم. ګران صاحب ته وایم ما سلامونه، ما زغه رسول ته سلامونه وایم.
علیکم سلام، مهربانی وکړئ که کومه پوښتنه لرئ او یا هم نظر لرئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده او مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی.
مننه یو جان، مننه. یو پوښتنه د مرما صدقه کوم د ګران صاحب سره، چې دا افغانستان چې دی ریاله داده د څلور تیارو سره د پینټاګان سره دی، بالا جلا وخت چراله او کداغه ز مجاهدینو په شوی کې امریکایان صلاح ورکول، مجاهدینو ته څنګه ورکول، بیا چې شوریان نجیب سکوت وکړي، بیا د خلک درلودل، بیا د څنګه امریکایان رانیول په ویني مینه ملک ډالر زما په یاد په کندهار کې خلک درلودل، په ولایت کې خلک د څنګه ټولول امریکایانو د شپې درمندان ټولول وړل، او دغه خلک ګوره د درې دېش کار د مخ په تصور کې وڅوک مړ دي، څوک ژوند دي، څوک په افغانستان کې، څوک هوټل دی نومان د ناخم دا امریکایان په هغه شپو کې ډېر په کروڑو کروڑو ډالر کول دي راوړل د خپل قومو پر دغه کومندانانو پر اکثر ویشل، چې دا عمله و د څلور تیارو سره د پلان کړل او کې وخت نظر درلود. یو خدای هم ستنه د ګران صاحب څخه کوم، او بل دا پښتنه کوم چې د یو امریکایي په پنځوایي کې په کندهار کې کور نه نو تیاتل سد وشمان کښنان شهیدان کړي، خو یو قانون لري د خپل دی خو به قانون درلود دی ګوره وس عربو کدا کار وکړي، شته ولا کار وکړي، عربو کدا کار وکړي، ولس او عوام ممرن امریکا دی خو به یو قانون درلود دی ګوره څه نه ټوبولې د دنیا وال مړي اشر بوله پر افغانستان باندې د کفار اشر وس په کورو وتل نه وتل د ځمن خلک ملګری سوله خلک در به در کړ ټوک ټوک کړل کونډه اني چې مان مې بین په افغانستان کې ګرځې دی خو به قانون درلود دی ول دا څه مونږ کول عربو کو وکړي دی ول زمر سره دا څه مونږ وکړي او چې دا عمله دی په وخت کې پلان درلودي معلومات عوامه کې دا څلور تیر ورځې دا پلان بساکي د معلومات دا پښتنه د خورجان
ډیره مننه. ګران صاحب مخکې هم دې پوښتنې ته یو څه ځواب ورکړی و، دا چې په افغانستان باندې هدف د حملې څو او د پردې تر شا څه خبرې وي، دا پوښتنې مخکې هم ګران صاحب ځواب ورکړی خو بیا هم هغې ته به ورشو. اوس هم یو څو پیغامونه دي د اوریدونکو، هغه به راواخلو بیا هم بستره ګرځو.
السلام علیکم، مویب لا خبر کوم د بلوچستان څخه. کله په 2001 کې امریکا کې د 11 ستمبر واقع پیښ شو، دې د امریکې د پاره په خپل ډیر بد عوامل پیدا کړ. تقریبا 6 کاله قدر امریکې د 11 ستمبر توانونه چې دغه ورکل او د خپل بیا کلی په نتیجه کې ځان تر دا ځای را ورساوي چې نن یې په افغانستان کې شکست وخوړی، هغه د خپل شکست پړچې ده هغه پر خپل چا باندې اچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. سلام شهزادی خزر په خیر دې مې تشرف لري. بس تکسی دې جوړ خو بس خاطرې نو دا دې چې د اسلام ننګ وو ټول کو په نړۍ تور شوې خطری خو نن تاغه ډېرې په ژوند کې بخې ډېرې ډېر مردار کړه، ډېر عمر تښته وسل چې مو عمر سره وکړه په شروع کفار سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه مخلص د کابل ولایت نه د امریکا کې د ستمبر پیښه کې مونږه افغانستان خصوصا زموږ ملت دونه ودردېده چې امریکایان افغانستان ته راغلل په اسامه په نامه یا نور په نامه، هغه دلته نو هغه ثابت نه کړل، هغه دلته پیدا نه کړ، هغه په پاکستان کې پیدا کړ. افغانستان یو جنگ صحنه وګرځېدله، افغانستان خلک در په در خاک بسر کړل د خارجیانو لخوا، د افغانستان شتمني کنګاله کړله. افغانستان چې څه قانونه نور هر څه درلودو هغه امریکا ځان سره ویوړ، خو د دې سره سره د هر کورنۍ ته ډېر ضرور وسه چا ورور شي سو، چا پلار شي سو د جنګ کې، او چا ماما شي سو، هر یو کور په کور درانه درانه غمونه ورته پاتې سو. بالاخره چې آخر دوها تړون ورته لاسلیک کړو. مننه، السلام علیکم.
دا اوریدونکو پیغامونه مو واوریده و سم ورګرزو ګران صاحب ته. ګران صاحب تاسو بز مونږه کاوري اوریدونکو هم تاسو نه پوښتنه درلودله، تاسو مخکې هم جواب ورکړی، خو زه به یو بل پوښتنه کې دغه پوښتنه هم را واخلم. دا چې د ترهګری پرزه د دامه بارزه په افغانستان کې د تیر دوه لسیزو رئیس روانه ول، په دې کې افغانانو څومره تاوان وکړ، په افغانانو یې اغیز سوالې، او افغانانو په کم قیمت دغه دوه لسیزې تیر کړې؟
مننه لږه ځوانانو څخه چې پوښتنې مطرح کړې دي، د دوی د جواب به عرض کړم چې اول خو دا دی چې دا تروریزم یا ترهګري دغه د هر هیواد لپاره ځانته یا ځانګړی تعریف لري، او دغه سی په نړیواله کچه باندې یو منل شوی تعریف دی تروریزم یا د ترهګریزو فعالیتونو لپاره موجود نه دی. بل دا دی چې تروریزم هم دولتي تروریزم کیدای شي یا ترهګری کیدای شي، او هم ترانس نیشنل ګروپونه دي چې هغوی دغه ترهګری په مخ بیایي، لکه القاعده ده یا همدا اوس داعش دی، یا په پاکستان کې داعش محمد دی، سپاهی صحابه دی، او ځینې نورې ډلې دي، لشکری جنگوي دی، او داسې په سلګونو نورې ډلې دي خواویخوا موجودې دي په دغه سیمه کې چې دوی دغه ترهګریز فعالیتونه په مخ باندې بیایي. رابه شو دې ته چې هغه ورور چې له قندار څخه یې زنګ والی و، هغه وویل چې مثلا د افغانستان تلفات په هغوی باندې موږ سخت خواشینی یو، او بل دا دی چې هغه چا سي یا استرالیایانو یا مثلا انګریزانو امریکایانو او ځینو نورو سي په کورونو ورننوتی دي، یا دغه سي زموږ او تاسو خوندو ته یې بي عزتي اړولې ده، هغوی شهیدانې کړي دي، یا دغه سي سپینږي دي، او ماشومان یا په بازارونو کې دغه سي په جنګ جګړو کې تلف شوي دي، په هغوی سخت خواشینی یو، او دا واقعا هم د جګړې له اصولو څخه یو مخالف کار دی. دا جګړې غیر عادلانه جګړې دي، او دغه په نړۍ کې هیڅوک هم نه تاییدوي. بل دا ده چې د سټینګر خبره تاسو وکوله، زه په هغه وخت کې وم، دا سټینګر میزایل امریکایانو همدغه اولی پاکستان ته ورکړل، پاکستان بیا دغه جهادي ډلو ته ورکړل، هغه کې ډېر هغه ته ورکړل دی، ګلبدین ډلې ته، بیا یې د جلال الدین حقانی همدا د سراج الدین حقانی پلار و هغوی ته یې ورکړل، او یو تیاره دوه تیارې په هغوی باندې هغو کړلې، سکوت یې ورکړ، او بیا همدغه سټینګر میزایل چې دا ډېره معاصره وسله وه په هغه وخت کې، دغه بیا په خپل په ایران باندې همدغه جهادي ډلو خرڅ کړل، او دغه د جهاد په حق له باندې ګوریا د پاکستان د دفاع اوسنۍ وزیر په نوم د خواجه آصف، هغه وایي چې مثلا د افغانستان جهاد د نبراسکا جوړه شوې پروژه ولا، او بل دا وایي چې د افغانستان جهاد یو جعلي جهاد ولو، او همدارنګه دا عفو غوښته د افغانستان له خلکو څخه، او د افغانستان د هغه وخت له دولت او حکومت څخه. دا خو اوس پاکستانیان هم دغسې په رسنیو کې وایي، له هغې جملې څخه همدغه د خواجه آصف سي پخوا یې هم دا خبره کړې وه، په هغه وخت کې د خارجه چارو وزیر و، د نواز شریف په وخت کې، او اوس چې د شاباز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر ده، اوس هم دغه خبره ما د پاکستاني رسنیو څخه له ځان سره یاداشت کړې، او دا خبره یې په همدغه الفاظو کړې ده چې دا ما مخکې درته تکرار کړه. نو دا پروژې دي، دا پروژې لوی قدرتونه چې هغه په نړیواله کچه له پیړیو پیړیو را دې خوا په دغه سیمه کې یو له بل سره سیالۍ کوي، رقابتونه کوي، د دغه سیمې د طبیعي زیرمو دغه سې د اقتصادي کوریدورونو او دغه سې د نورو تجارتي موخو لپاره همدغه سیمه باندې د خپل کنټرول لپاره غواړي چې خپل اغیز وساتي، فکر کوم دغه پروژې ولې دغه
مننه ګران صاحب مننه تاسو د دې مبارزې یا دغه دوله سيزه چې په افغانستان کې دا جګړه تیر شو افغانانو تام د افغانستان هغه منفي اړخونه یا دغه جګړې منفي اړخونه تاسو ډیر خو ویلې اوس که په اخر کې دا خبرونه راټول کو او په اخر کې دا راتوي چې دغه د ناتو او امریکایي ځواکونو د 11 سپتمبر نوروز ته کله چې د ترهګری په ضد مبارزه شروع کړه او پر افغانستان حمله وکړه او راغله افغانستان ته دوله سيزه یالته تیر کړي د دې مثبت اړخونه افغانستان او د افغانستان عام وګړو ته هم ول کتا سو دا یاد کوي چې په دې کې مثبت څه و افغانستان په دې شلو کلونو کې څومره مخته لاړل او په دې کې افغانانو څومره ګټه وکړه او بیرته د کله چې امریکایان ووتل میدان دوی خالی ک بیرته افغانان کوم حالت تر رسیدل ک دغه ټول راته په لنډو ټکو کې اوریدونکو ته په اخر کې وایي مهرباني وکړي
زما په نظر باندې فرشتگان چې دلته ګوري اول خو دغه امریکا یا د نړیوال ائتلاف چې په 1 اکتوبر 2001 کال په افغانستان حمله وکړه دغه هم غیر عادلانه ولا او دا د نړیوالو اصولو یا د ملګرو ملتو د منشور څخه په مخالفت کې ولا ځکه هغه څوک چې دوی متهم کړی و دی 9/11 په حادثه کې هغه القاعده او اسامه بن لادن و باید هغه له عربو څخه غوښتي وای او په افغانستان باندې چې حمله وکړه وګوري دا هغه د لیرا وستلې چې هغه سخت په فساد کې شکیلې ولی او آلته هم هغه مهم اهداف چې هغه ملت جوړونه و یا نیشن بیلډینګ و یا سټیټ بیلډینګ و یعنی دولت جوړونه او ملت جوړونه دغه سخته و نه رسیدله او بیا مثلا چې په دې باندې و پیدل شي ګویا دلته دا جګړه د ګټلو نه دی زما په او چین په مخ کې ولاړ دغه روس خپل نظام قوت جوړ کړ نو بیا امریکایانو په 2010 کې همدغه خلیلزاد دغه ته اشاره کړې دي مایک مکال دغه ته اشاره کړې دي او بیا دوی وویل په 2014 کې همدغه طالب چې دوی تر هغه اعلان کړی ول هغه راوستل په دوحه کې قطر او په قطر دوحه کې ورته دفتر جوړ کړ او په رسمیت وپیژندل یعنی دا امریکایان خپل وایي ما د دوی مقالې لوستې دي په نیویارک ټایمز کې دا غشي په نورو رسنیو کې دوی وایي چې دغه ګویا د لومړي ځل لپاره یو دولت یو مقتدر دولت یو ترهګره ډله په رسمیت باندې وپیژندله او بیا په دغه نوي فبروري 2020 کال چې د دوحې توافقه سره لاسلیک کړه همدغه اداره وشتل په قدرت کې کېنول بل دغه ځوان چې دې ته اشاره وکړه چې ګویا موږ امریکا شکست خو دغه هم عزت کې کومه صحیح نه دی دا ځکه صحیح نه ده چې امریکا کولای شوای چې دلته په نظامی چوکاټ کې ډیره پاتې شي ولې هغه چې ولیدل چې دلته اقتصادي تاوان کوي د دوی ځوانان او دغه یې په تلف کیږي او لمنځځي او همدغه چې د دوی رقیبان په سیمه کې چې هغه چین د روسیه او ځینې نور هیوادونه دي هغه په مخ باندې ځي او دغه نړیوال نظم یا بیلنس آف پاور دغه
مسله ډیر زیات مننه ګران صاحب زمونږ د خبرونه وخت نور یاري نه کوي چې بس ته ادامه ورکړو ډیر زیات مننه چې په خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړو او ورېدونکو تم دا معلومات وړاندې کړل د مایکروفون ستاسو خبرونه ولا چې مونږ نن د سپتمبر پر 11 بحث درلو د ګران میرما په خوانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپو ګران امیر ګران را سره په خبرونه کې میلمه وو د خبرونه اخري شی به دی په دې اخري شی بو کې به زمونږ د ورېدونکو پیغامونه تاسو ته نشر کو خدای
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دی وکړي چې روغ جوړ به است صحت جامع به پرتان وي دا ورځ هغه ورځ ده چې اسامه بن لادن په دا ورځ باندې د امریکا په تجارتی مرکزونو باندې تیری بمبارونه یا عملیات وکړه نو دا د افغانستان په تاریخ کې د نړۍ په تاریخ کې یو تورې کرخې ورځ ده او بل اخره چې د دې لامل چې افغانستان ته هم د دې ورځې وروسته په افغانستان کې د شل کلن امریکایي اشغال خاتمه هم وده، نو دا یو تورې کرښې ورځ ورته ویل کېږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نو په هغه وخت کې خو موږ چې و زه خپله چې ومه چېر ومه، نو بعد هغه چې به دغه لسو کالو دوه زره و لسم کال و دوه زره و یولسم کال کې د لسو کالو د یولسو کالو یا تر دولسو کالو پورې داسې به عمر مې درلودی. موږ به د لې سبقان وای، درس به مې ویله چې کله به امریکایان راغلله نو بره بیې موږ ته یا پسکوټ یا بیې چاکلېټ دا شیان بیې راکوله. نو موږ به په دغه کشروالي کې د دوی په مقابله کې هغه واخله بره به مو ور واچوی، نو چې یا به دوی